آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده د جوزا 19 ده په واشنگتن کې د مخصوصن 9 بجې دي. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د فوټبال نړیوال فدراسیون د شنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون بخانه رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره د فوټبال پورې مربوطو فعالیتونو نه ګوښه کړي. کرام الدین د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم 15 لوبغاړو لخوانه د 1492 او 1490 هجري شمسي کلونو په دوران کې د ټریننګ په وخت پر جنسي زورونې او بدرفتارۍ باندې تورن کړی و. دغو تورونو د لګېدو په تعقیب نوموړی د خپلې دندې نه ګوښه شو. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د فوټبال نړیوال فدراسیون دواړو تحقیقات کړي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون وویل چې هغه څه باندې $1,000,000 جریمه کړی هم دی. هغه دغه تورونه رد کړي دي. ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د غور ولایت د دولتي ولسوالۍ د پوشتۍ نور په کلي کې پر امنیتي پوستو باندې د حملې په ترڅ کې د حکومت طرفدار 14 ولسي پاڅون کوونکي وژلي او 2 کسان یې زخمیان کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته د مبارکۍ یو لیک استولی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د شخړې په شمول د ټولو ستونزو د حل لپاره د تفاهم او روغې جوړې وړاندیز ورته کړی. په عین وخت کې امنیتي سرچینې وایي چې د شنبې په ورځ د پاکستان شمالي وزیرستان په ناقراره قبایلي علاقه کې د پاکستان د پوځ 2 عسکر هم وژل شو او 3 کسان ژوبل شو. د جمعې په ورځ 4 تنه پاکستاني عسکر د شمالي وزیرستان د خړ کمر په کلي کې د غزمې په وخت وژل شوي وو. د سوډان د پوځي رژیم مخالفانو نن د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې د عمومي اعتصاب غږ کړی او د پوځیانو د فرمان د نه منلو پریکړه کړې. په سوډان کې د آزادۍ او بلدون د ځواکونو عمومي منشي عمر الدوکیر خبریالانو ته وویل دا اعتصاب به تر هغې پورې دوام کوي چې عسکري شورا زموږ ټولې غوښتنې پر ځای کړې نه وي. د ملکیانو د وژلو په جرم اعتراف نه کړی، قدرت یې ملکي ادارې ته حواله کړی نه او کوم خلک چې د عمر البشیر د حکومت د راچپه کېدو په تعقیب نیول شوي دي آزاد شوي نه. پوځیان نو دوه مخالف مشران په خرطوم کې د حبشه د صدر اعظم ابی احمد سره له ملاقات نه وروسته نیولی دي. پینټاګن ویلی دی چې ترکیې ته یې د بلې میاشتې پورې وخت ورکړی ده چې له روسیې نه د سام 400 د افیاوا نظام رانیول نه صرف نظر شي. کنن متحده ایالات به پیلوټان د F-15 پرمختللې جټ الوتکې په تربیوي پروګرام کې له برخې اخیستو نه بهر کی. د دفاع د وزارت سرپرست پیټریک شناهان په دې اړه د شنبې په ورځ د ترکیې د دفاع وزیر ته په خپل لیک کې ویلي که ترکیه د جولای تر پای پورې دغه غوښتنه ونه مني امریکا به پرې د دغو الوتکو له خرڅولو نه هم انکار وکړي. خو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ډاګه ویلي دي چې ترکیه به د سام 400 دفاعي سیستم د رانیولو پروګرام فسخنه کوي او روسیه وایي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به یې ترکیې ته پر ور حواله کولو باندې پیل وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په سیمه ایز او نړیواله کچه د ټروریزم سره د ګواښ سره د مبارزې په خاطر د یو نړیوال کانفرنس سره بللو غږ کړی دی. توقع ده چې د قزاقستان د پخواني جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نږدې انډیوال او جانشین قاسم جمرات توقیف نن د یکشنبه د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګړي او د نوي جمهور رئیس په توګه به وټاکل شي. نظربایف چې د پخواني شوروي اتحاد د زوال نه وروسته له 1300 نه د قدرت په ګدۍ ناستو تیر کال یو ناڅاپه استعفا وکړله او د انتخاباتو حکم یې وکړ. د مسکو محکمې یو روسي ژورنالیست چې په لوړه کچه په دولتي ادارو کې د کرپشن او اختلاس په تحقیقات کې د 2 میاشتو پورې په خپل کور کې نظربند کړی دی. خو د پولیسو د غوښتنې ونه منله چې اجازه ورکړي ژورنالیست کوګورونوف چې د مخدره موادو د ساتلو په تور نیول شوی دی په توقیف کې وساتي. د افغانستان او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې سږ کال په مئی کې 100 کلن شوې. په شلمه میلادي پیړۍ کې له 1910 نه نیولې ان تر 1920 میلادي پورې د افغانستان سره امریکا دوستانه اړیکې درلودلې او په ډېرو برخو کې اوسه اقتصادي او فني مرستې کړې وې. خو په افغانستان کې د 1950 لمریز کال د کودتا په تعقیب پر افغانستان باندې د پخوانیو شوروي اتحاد د سور پوځ درغل او په 1920 لمریز کال کې د امریکا د پوځي یرغل په تعقیب د افغانستان او امریکا د اړیکو ماهیت په بشپړ توګه بدل شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل. خدای پامان.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت پرون د جوزا د میاشتې په اتلسمه د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکلو تقویتي بهیر رسمان پیل سوی دی په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورت رالېږلی
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دغه بهیر چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې پیل شوی د سرطان میاشتې تر اتمې نیټې به دوام ولري د ټاکنو کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه بهیر د پیل په مراسمو کې وویل
این پروسه از امروز
دغه پروسه نن د غبرګولې له اتلسمې نیټې بیا د سرطان تر اتمې نیټې د سهار له اتو بجو بیا د مازدیګر تر څلورو بجو د ښار او ولسوالیو په مرکزونو کې پیلیږي د نوملیکنې دا تقویتي بهیر پر داسې مهال پیلیږي چې تیر کال هم ګډو افغانانو د پارلماني ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده نوموړي زیاته کړه ټول هغه کسان چې مخکې د نوملیکنې له بهیر څخه پاتې شوي وو یا یې نوی قانوني سن پوره کړی وي او یا هم په دې وروستیو کې هېواد ته راګرځېدلی وي کولی شي نوملیکنه وکړي اغلی نورستانی زیاته کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې لپاره شپږ سوه نهه اویا مرکزونه خلاص شوي چې دوه سوه اووه څلوېښت یوازې په غزني ولایت کې دي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وویل په غزني کې پر تذکیرو مخکینی وهل شوي سټیکرونه باطل دي او باید ټول کسان پر خپلو تذکیرو نوي سټیکرونه ووهي نوموړی د معلوماتو له مخې د نوملیکنې پر یاد بهیر درویشت میلیون ډالر لګښت راځي خو له ازادو عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر یوسف رشید دغه پروسې په اړه داسې وویل
زموږ باور باندې چې دا پروسه به ونتولیږي هغه خلک چې تازه اعتلس کرن شوي دي یا د انتخابات په ورځ باندې اعتلس کرن کېږي په دوم قدم کې کسان چې هېواد ته راستنه شوي دي یا لوی حوزې نه بل حوزې ته دوی میشت شوي دي او کټی کړی ده نو خامخا په دې اړه باندې دوی به په ټوله معنا باندې په بهیر کې شامل نه شي
یاده نوملیکنه پر داسې مهال پیل شوه چې ټاکل شوې د روان کال د میزان میاشتې پر شپږمه نیټه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي مخکې ټاکل شوی وه چې د ولایتي شوراګانو او غزني پارلماني ټاکنې هم له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شوي وای خو د ټاکنو کمیسیون روانه میاشت اعلان وکړ چې د وخت او امکاناتو د کموالي له امله نشي کولی یادې دوی ټاکنې له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د افغانستان د پارلمان ځنو غړو او د شوزو مدافع بنسټونو د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د نږدې اتیا غړو له لوري د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو د مانادار غډون د غشتنې هرکلی کړی دی نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورت کې واوري
د امریکا د بهرنی چار وزیر مایکل پمپیو ته د امریکا د کانګرس د واویا خزینه او نارینه غړو لیک چې په کې د افغانستان د خزو د تیروتلسو کلونو د لاسراوړنو د خوندیتوب غوښتنه شوې ده په افغانستان کې د خزو له هرکلی سره مخ شوې دي د کانګرس غړو چې لاسلیک هم په دغه لیک لیدل کیږي ویل شوي چې خزو په افغانستان کې ډیر څه ترلاسه کړي او باید وساتل شي پمپیو ته ویل شوي چې د فبروري او مې په میاشتو کې په قطر کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغانو میرمنو هیڅ ګډون نه درلود د افغان خزو غږ باید واوریدل شي په مذاکراتو کې د افغانو میرمنو ځایګۍ خوندي وي او ټولې لاسترولنې باید وساتل شي پمپیو نه غوښتل شوی چې د خزو بشري حقوقو موضوعات باید د هغه د هڅو اصلي برخه ووسي او خزي د مذاکراتو په میز کې مانادار سیټ ولري د افغانستان د پارلمان ځینې غړي د کانګرس د غړو له دې لیک هرکلی کوي
وقتی که ایالات متحده امریکا و وزارت خارجه ایالات متحده
کله چې امریکا او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وغواړي د افغانستان د سولې په تړاو مهم ګام پورته کړي باید د سرو کرخو په نشتون کې دا ګامونه پورته نشي یو له سرو کرخو هغه د افغانستان 500 سلنه نفوس دی چې خزی دي کله دې موضوع د ځینو نورو ګټو لپاره به تفاوته تیر شي نو بیا به د افغانستان خزی آینده کې اعتراض ولري
ضروری ده او دا د سیاسرو خزه کوم حقوق سدي د کبا د معلوم شي او دا یو اساسي نقش لري
خزو شبکه هم دغه لیک هر کله کې وای چې خزو په افغانستان کې د لاسراولنی په خوراستون زو تر لاسه کړي او داینه تضمین په اړه ویرشته. خزو د سولې د بهیر په تړاو یو جمع هم له غنو ولایتونو راغونډه کړې ده.
دا مهمه ده چې دا رقم نهادونه او دا رقم ګروپونه دي خزو باید سولې په پروسه کې شامل وي تر څو پورې یو بی طرفه نظر دی هغه خزو وړاندې کې چې په افغانستان کې د جنگ ټول زجرونه او زحمت تیر کړي دي.
الیک په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل بل سفر وته دی او خیل طالبان سره وګوري. د سولې عالی شورا هم د سولې په بهیر کې د خزو په ونده ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې شورا د سولې په خبرو اترو کې د ټولو اقشارو په ګډون باندې ټینګار کوي، حاکم رمنی وی او ځوانان.
د کانګرس د غړو په لیک لیکل شوی چې خزو په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې زیات پرمختګ کړی. اتش په تزر خزې په خونځیو او پانتونونو کې ګمارل شوی. لزر ډاکټر علي دی. خزینه متشبسونو و او یازره دندې ایجاد کړي او دا ټول لاسر اورنی په سخته اتر لاس شي.
د امریکا غږ شنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ شنه رادیو ده. د لوګر د محمد اغه د ولسوالۍ د دینو اوسیدونکو په دغه سیمه کې د نجونو او هلکانو او شوونځي د اعتراض په توګه تړلې دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو سیمې اوسیدونکو وایي چې د اوخ ونځي ورسته له هغه د اعتراض په توګه وتړل چې حکومت د ولسی پاتون کوونکو د امنیتي پوسټو د لری کولو ژمنه پر ځای نه کړله. د دغه سیمې اوسیدونکو حبیب خان له آشنا رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ولسی پاتونوالو له کورونا او ښوونځیو سره نږدې امنیتي پوستې جوړې کړې او خلک په مختلفو نومونو ځوروي. هغه زیاته کړه د دې پر ځای چې امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت او اسانتیا لپاره کار وکړي له خلکو سره ناوړه چلند کوي، ان تر دې چې ماشومان هم وهلي او ټکولي دي. د ښوونځیو په تړلو سره پر دولت فشار راوړو چې زموږ ستونزه باید حل کړي. موږ په خپل سیمه کې پوستې نه غواړو، پوستې د امنیت لپاره وي نه د خلکو زورولو لپاره. نه موږ چیرې تلای شو او نه موږ ښځې چیرې تلای شي. کله چې موږ نه امن وو بیا پوستې څه کوو؟ د یادې سیمې یوه قومي مشر عبدالقادر آشنا راډیو ته وویل چې د غستونځې د تېر یوه کال په مده کې له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې هم ده، خو زیاته یې کړه چې تر اوسه یې د هواري لپاره عملي ګام نه دی اخیستی. نوموړی ګواښ وکړ تر هغه چې حکومت د دوی له سیمې څخه د ولسی پاڅونوالو امنیتي پوستې لرې نه کړي، تر هغه به د نجونو او هلکانو یاد او ښوونځي تړلې وي او په نورو اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. موږ د جمعات مخې ته ولاړ وو. یو هلک راغی، وی ویل چې پاڅونوالو یو هلک له ځان سره یووړ. د هلک نه جنایي او نه نظامي جرم لري. دلته میلمه راغلی وو. بل لور ته د لوګر امنیه قومندان سمنوال رحمی خدا مخلص د یاد ستونزې په تایید سره وایي چې د ولسی پاڅونوالو د یادو امنیتي پوستو د ځای د تغییر پلان لري او نږدې راتلونکی به یې عملي کړي.
صبح با ما از طریق مردم صدا رسید که اونجا مشکلی وجود داره. ما با رئیس به امنیت
سهر دی خلکو شکایت را ورسید او دی ملی امنیت لو رئیس سره می تماس ونیو. هغه لار دی خلکو ستونزه هوارا کړه. هغه پوسته چې خلکو یې پاړه شکایت درلود دی ملی امنیت رئیس هغه نور زینو ته انتقال کړی دی.
افتنی داشتن همو پرسونل رئیس به امنیت از اوجا به جای دیگه تبدیل کرده، پرسونل جدید د اوسا استخدام میشه.
تر دې مخکې هم د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو له رسنیو سره په خبرو کې د ولسی پاڅونوالو له چلند شکایت کړی و. که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې دغه ملیشایي ځواک د امنیت په ټینګښت کې ښه نتیجه ورکړې، خو په ځینو نورو سیمو کې بیا د خلکو سر درد ګرځېدلی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، سش کال د می په میاش کې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي اړیکو سل کاله پرسوه. په دې سلو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لوړې او ژورې درلودې. په شلمه پیړۍ کې د دې اړیکو د دور له څلوېښتمې څخه تر اویایمې پورې وې، خو د شوروي اتحاد د یرغل څخه وروسته د اړیکې ځنډیدلې هم وې. رحیم ګل څاروان د افغانستان او امریکا پر سلو کلونو اړیکو رپورټ لري.
د می میاشت هغه چې افغانستان او امریکا پکې خپلې سلکلنی ډیپلوماټیکي اړیکې منځي. امریکا چې دمګړی په افغانستان کې نظامی او سیاسي حضور لري دا اړیکې د افغانستان سره د شلمې پیړۍ لومړۍ لسیزې ته استنېږي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي اړیکې په 1921 کال کې پیل شوي، خو تر دې وړاندې له 1911 کال څخه تر 1919 کال پورې دا اړیکې شته وي. له 1911 کال نه تر 1919 میلادي کال پورې امریکایي انجینر آی سی جی ویټ چې امیر حبیب الله خان ته یې کار کاوه د جبل سراج د برېښنا بند ورغوه. د آی سی جی ویټ کار نورو امریکایي انجینرانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړه. په 1921 میلادي کال کې امیر امان الله خان د محمد ولی په مشرۍ یو پلاوی امریکا ته ولیږه، تر څو د امریکا ولسمشر وارن جی هارډینګ په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د همدې لیدنې په مهال د 1921 میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکا افغانستان رسمن د یو خپلواک هیواد په توګه وپیژنده. په 1922 میلادي کال کې امریکایي ډیپلومات کورنیلیوس وان اچ انګریټ افغانستان ته راغی. د افغانستان او امریکا ترمنځ رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې د 1915 میلادي کال د مې د میاشتې په 4مه پیل شوې. په تهران کې میشت امریکایي سفیر ویلیام اچ هورنیبرګ خپل اعتبار لیک افغان حکومت ته وسپاره. د 1922 میلادي کال د جون په 6مه چارلز ډبلیو ټایر شازده فیر وټاکل شو، خو د امریکا او افغانستان اړیکې هغه مهال زیاتې ګرمې شوې چې د امریکا ولسمشر ډویټ ډی ایزنهاور په 1959 میلادي کال کې د کابل نه لیدنه وکړه. دا د امریکا د ولسمشر په توګه لومړنی سفر و. زرګونه کسانی هرکلی ته ولاړو. ایزنهاور چې نړۍ ته د ښه نیت په سفر وتی و، افغان پادشاه محمد ظاهر شاه ته ویلي و چې ما ټول عمر کې د دې هیواد اوریدلی. د ایزنهاور تر دې سفر یو کال وړاندې په 1955 میلادي کال کې لومړی وزیر محمد داود خان امریکا ته تللی و، او د امریکا کانګرس ته د لومړني افغان مشر په توګه وینا وکړه.
Their Majesties, accompanied by the United States Chief of Protocol, next day, Their Majesties travel to Washington, the capital of the United States.
په 1935 میلادي کال کې پادشاه ظاهر شاه له ملکې همیرا سره یو ځای امریکا ته سفر وکړ. په واشنگټن ډی سی کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي هرکلی وکړ. خو دې اړیکو ژورې هم درلودې. په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور انقلاب را وروسته د 1909 میلادي کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د امریکا سفیر ادولف دوبس ووژل شو. دې وژنې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې. په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې سره سم امریکا د مرستو ټول تړونه له افغانستان سره پای ته ورسول. امریکا له مجاهدینو ملاتړ کاوه. د شوروي اتحاد د ساکرو له وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د 1909 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې خپل سفارت د امنیتي لاملونو رکبله وتاړه. دا ډیپلوماتیکې اړیکې د 2001 کال د سپتمبر تر پیښې پورې تړلې او په ټپه ولاړې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د سختو سیلابونو د راوتلو رپورت ورکړی دی چې د لیبیا په جنوب لویدیس کې د الغات شارې ټول تباه کړی دی. په زرګونو خلک یې مجبور کړل چې خپل کورو کلی پریږدي. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر څخه په دې باره کې دا راپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د سختو سیلابونو د راوتلو راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 2500 تنه یې مجبور کړل چې خپل کور کلی پرېږدي. راپورټ وایي موسمي باران تقریبا دو هفتې پخوا پیل شوی دی چې د الغات ښارګوټی تباه کړی. د درو ماشومانو په ګډون څلور تنه مړه شوي او څه باندې 1.5 تنه ټپیان شوي دي. د یو ان ایس سی آر راپورټ کې راغلی دی دغه سیلاب ډیر مالی تاوانونه هم اړولی دي. د څو ورځو لپاره یې په سړکونو باندې تګ راتګ مشکل کړی و او د کمیونیکیشن شبکو کار نه ورکوه. د دغې ادارې نتاغ چارلی یاکسلی وای د الغات په ښارګوټي کې یوازنی روغتون دی چې هغې ته هم اوبه ننوتې دي. یاکسلی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
All 20,000 of Ghat's inhabitants are now in need of humanitarian support. Shelter, food and basic items are urgently needed. Many have been forced to move in with relatives, while others are sheltering in makeshift sites such as schools and other community structures. In some areas houses and crops have been destroyed and people
د الغات په خارګوټي کې شل زراتنه وسیږي چې ټول وس بشری مرستو ته ضرورت لري سرپناه خوړو او اساسي خدماتو ته عاجل ضرورت لري ډیر دغه کسان مجبور شول چې د خپل خپلوانو سره وسیږي په داسې حال کې چې نور د خونځي او نور دولتي ودانۍ په شان د سرپناه په مرکزونو کې وسیږي په ځینو سیمو کې کورونا او فصلونه تباه شوي دي او خلک په خپلو ځمکو باندې متکي دي ځکه چې دا د دوی د عاید یوازنۍ منبع ده له دې نه داسې معلومیږي چې په مخ کې د پرتو چیلنجونو سره مخامخ کیږي یاکسلین وای یو ان ایس سی آر دغو سیمو ته مرستې رسوي چې په دې کې خیمې توشکونه کمپلې د څکلو پاکې اوبه پلاستیکي څادرې او څلور سوه بې ځای شوو کورنیو لپاره جامې رسول شامل دي راپورټونه وایي د لیبیا سره میاشت د هغو خلکو لپاره د ژغورنې کوشش کوي چې په سیلاب کې بند پاتې دي او ورپسې لټون کوي الغاته د الجزائر د سرحد سره نږدې پروت او د لیبیا د پایتخت طرابلس جنوب لویدیځ په لور ته په 1300 کیلومتر کې واقع دی د توارک په نامه مستقلی قوا دغه خارګوټه کنټرولوي راپورټونه وایي دغه خارګوټه یاغي قومندان خلیفہ هفتر نیولی دی د په ترابلس کې د لیبیا د حکومت په خلاف چې په بیلنلی سطح په رسمیت پیژندل شوی دی جنګ کوي د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ دوه میاشتې پخوا د ترابلس په لور مارش وکړ چې دغه ښار او حکومت ونیسي د لیبیا ملي پوځ په دغه نظامي پرمختګ کې ادا کوي چې وینات او الغات بیل جنګ نه ونیول په ترابلس کې قانوني او په رسمیت پیژندل شوی حکومت الغات ناورین ځپل زون اعلان کړ او څه باندې اووه میلیونه ډالرې تخصیص کړل چې سیلاب ځپلو سره ورباندې مرسته وشي د لیبیا موقت حکومت چې په بین المللي سطحه په رسمیت نه دی پیژندل شوی په عمومي توګه د هفتر ملاتړ کوي او په عاجلو مرستو بار لارې الغات خارګوټي ته استولی دي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي امریکا او مکسیکو د هغه هیواد پر محصولاتو د تعرفو د نه لګېدو په هدف د کډوالو د مخنیوي پر سر هوکړې ته رسېدلې دي دغه هوکړه وروسته له هغه ترلاسه سوه جمهور رئیس ټرمپ تېره اونۍ وویل که مکسیکو د مرکزي امریکا د کډوالو په مخنیوي کې جدي اقدامات ونه کړي نو د نوموړي هیواد پر محصولاتو به 15% کې تعرفې وضع کړي نور تفصیل په راپورټ کې واوري
جمهور رئیس ټرمپ غواښ کړی و چې که مکسیکو د خپلو پولو د کرکولو په اړه د هغه غوښتنه ونه مني نو د دوشنبې د ورځې راهیسې به په ټولو مکسیکویي اموالو 15% تعرفې ولګوي هغه د غیران په واشنګټن کې د مکسیکو امریکا د هیئتونو تر درې ورځنیو خبرو وروسته وکړ هغه د ټویټر له لارې وویل
خوشحاله یم تاسو ته خبر درکړم چې امریکا له مکسیکو سره یوې لاسلیک شوې موافقې ته رسېدلې ده په دې ډول هغه تعرفې د یوې نامعلومې مودې لپاره ځنډول کیږي چې په پام کې و د مکسیکو پر خلاف د دوشمې په ورځ عملي شي
هغه همداراز وویل
په بدل کې مکسیکو موافقه کړې ده چې د مکسیکو له لارې به زموږ جنوبي پولې ته د مهاجرینو د څپې د مخنیولو لپاره قوي ګامونه پورته کړي دا اقدام د غیر قانوني مهاجرینو د کمولو یا ودرولو لپاره کیږي چې له مکسیکو څخه امریکا ته راځي
امریکایي او مکسیکوي چارواکي دا جمعې په ورځ د دریمې ورځې لپاره د خبرو میستا د دې لپاره بیرته ستانه شول چې د امریکا د جنوبي پولې پورې راپورې د مرکزی امریکا د هغو مهاجرینو د بهیر د مخنیوي لپاره یو لار ولټوي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یې سوداګری ته یو ګواه پکړی وو
تاسو پوهیږئ چې موږ د ملي ګارد یو ځواک جوړوو چې په ټول هیواد کې به موجود وي او وروسته به په شمالي جنوبي او ټوله مکسیکو کې موجودیت ولري دا د خوندیتوب د پروګرام یوه برخه ده دغه ملي ساتونکي کولی شي چې د مهاجرینو له ستونزې سره مرسته وکړي
همدارز د مکسیکو بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ابرارد وویل چې له ګواتیمالا سره خپل جنوبي پولې ته د شپږو زرو سرتیرو د لیږلو وړاندیز کړی دی خو هغه وویل چې د اوږدې مودې د حل یو لار غواړي چې پکې د اقتصادي پرمختیا مرستې شامل وي.
مونږ امریکا ته خبر ورکړی دی چې مونږ د ملي ګارد یو ځواک جوړ کړی دی چې د اساسي قانون له مخې قانوني حیثیت لري. دغه ځواک کولی شي د جنوبي برخې ټولې سیمې تر خپل پوشش لاندې راولي. مونږ امریکا ته تشریح کړی دی چې شپږ زره کسان لري چې هلته به ځای په ځای شي.
د امریکا سرحدي سرتیرو د میکو میاشتې له 1,230 څخه زیات کسان توقیف کړي چې له مکسیکو څخه راپورې وتل. دغه شمیر د 2008 کال راهیسې د میاشتې تر ټولو لوړه کچه ده. تاج نینار، داشنا تلویزیون.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي د وینزویلا اقتصادي او سیاسي ستونزې په میلیونو ماشومانو باندې تباه کوونکی تاثیر کوي. خبری علی لیزشلاین په دې باره کې له جنیب څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
یب وخت وینزویلا په سیمه کې ډیر قوي اقتصاد درلوده او د خپلو اتباعو لپاره په روغتیا او نورو اساسي خدماتو کې نمونه یا ماډل ګڼل کېده. دا داسې هیواد هم و چې ماشومانو پکې وده کوله. دغه وضع په بې ساري توګه بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د وینزویلا د نفوس له درو نه یوه برخه 10 میلیونه ماشومان دي چې بشري مرستو ته اړ دي. ملګري ملتونه زیاتوي دوی ته اساسي مکمله غذا، روغتیایي او د ښوونې روزنې خدمتونه نرسیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي ویریږي چې ماشومان نشي کولی اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري، نو دا د دوی بېوزلي زیاتوي او د دوی روغتیا او سوکالي د خطر سره مخامخ کوي. د یونیسف نتاق کریسټوف بولیراک نو وایي د وینزویلا د اقتصادي او سیاسي ستونزې تاثیر پوره څرګند دی. د وای د مثال په ډول د هغو ماشومان عمرونه چې عمرونه د 5 کالونه کم دي، د 2014 او د 2018 کلونو ترمنځ دوه برابره شوې ده. بولې را خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
under 5 mortality increased from 14 per 1000 live birth in 2010-2011 to 31 per 1000 live birth in 2017.
په 2010 او 2018 کلونو ترمنځ په زورو ژوندي زیږیدلو ماشومانو کې چې عمرونه یې له 5 کالونه کم وي د مړینې اندازه 14 ماشومان، او په 2018 کال کې په زورو زیږیدلو ماشومانو کې دا شمیر 1.5 ماشومان ته ورجګ شو. دا وایي برسیره پر دې د روان کال له پیل نه را په دېخوا د دفتریا 190 او د شری 1550 پیخې ثبت شوي دي. یونیسف وایي د وینزویلا روغتیایي سیستم ګډوډ شوی دی. یونیسف وایي د وضع د خرابېدو په علت ډېرو ډاکترانو او نرسانو هیواد نه پریښی دی. یونیسف زیاتوي د درملو کمښت دی او طبي مرکزونه پوره فعال نه دي. یونیسف په دې ټکې ټینګار کوي چې په روغتونونو کې وضع ډېره خرابه ده او روغتونونه پوره تشخیص نه دي. ښځې چې د اولاد د زیږیدنې په وخت کې روغتونونو ته ورځي خپل ټول سامان د ځان سره وروړي. یونیسف وایي په وینزویلا کې د ماشومان لپاره بشري مرستې زیاتوي. د روان کال د پیل نه د مخه د روغتیا پورې مربوط 5550 تنه مواد وینزویلا ته استولی دي. د سلګونو زرو خلکو لپاره د څکلو پاکې اوبه او نور ضروري مواد برابر کړي دي. دغه اداره وایي په داسې حال کې چې اساسي خدمتونو ته ضرورت دی، ډېرې کمی بشري مرستې رسول کیږي. دغه اداره وایي په میلیونو ماشومان ښوونځي ته د تللو په وخت کې ضرورت لري چې واکسین شي. د څکلو پاکې اوبو او ژغورنې ته اړ دي، که څه هم چې په اوس وخت کې د دوی سره د مرستې کولو لپاره کافي پیسې نشته.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.